په پیښور کې د شپې 11 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو عربیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو. سرټکی پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د مشر یې منظور پښتین ترڅنګ د غورځنګ نور بندي ملګري زر تر زره خوشي کړي. د اسلام آباد پولیس وایي د تحریک انصاف د مشر بیرسټر ګوهر خان پر کور د چاپې له امله 15 پولیس لکاره ګوښه کړي دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي هیڅوک یې د حماس ډلې له تباه کولو نشي ګرځولی. اوس بشپړ خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د دوی مشر منظور پښتین او نور ملګري زر تر زره خوشي کړي. د غورځنګ مشرانو ویلي د پښتنو پر سیمو او په ځانګړي توګه قبایلي ضلعو کې امنیتي حالات تر پخوا لا خراب شوي دي. دوی د سرګندونې نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې په خپله یوه جلسه کې کړي. د غورځنګ مخکښ حنیف پښتین مشال لوی ته وویل جلسه یې د دې لپاره بدلې وه چې د خپل مشر منظور پښتین او نور ملګرو د خلاصون لپاره غږ پورته کړي. د زیاته کړه په سیمه کې نامنای تر پخوا ډېرې شوي او حکومت باید د خلکو د سر او مال تحفظ یقیني کړي. حکومت تر اوسه د غورځنګ د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین څلور مقدمې وي چې په ټولو کې ضمانت شوی او اوس د عامه نظم خرابولو په تور د پنجاب په جیلم کې بندي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ نننۍ جلسه د بنو په میلاد پارک اعلان کړی و، خو د هغه ښار انتظامیه هلته د قانون 144 د فعل لګولو له کبله اجازه ورنه کړه. د غورځنګ پلویان وروسته د ډیګري کالج مخې ته ولاړل، خو چې پولیسو هلته هم جلسې ته پرې نه ښودل نو دوی له هغه ځایه د بنو تر پریس کلب پورې لاریون وکړل او بیا یوه جلسه وکړه. د بلوچستانو یووالی کمیټه وایي د کراچۍ پولیسو د احتجاج پر مهال پر نیول شو غړو د ترهګرۍ مقدمه درج کړې دي. دا لغه وروسته چې بلوچستانو د جنوري پر 12 د لادرک کسانو لپاره د کراچۍ په لیاری کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د دې کمیټې غړي عبدالوهاب بلوچ نن مشالډو ته وویل دوی د خپلو لادرک خپلوانو د خوشي کولو لپاره سوله ییز احتجاج کوي، خو ریاست یې نه پرېږدي.
چکم زه هم منگ احتجاج کوو نو ریاست زمونږ پزت مقدمه درج کوي. لدی وړاندې هم زمونږ پزت مقدمه درج شوی دي. د پولیسو په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. حکومت چې باید زمونږ غوښتنو ته غوږ نیولی وي، خو هغوی منگ پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي.
د کراچۍ د لیاری سیمې د پولیسو ډی ایس پی تنویر شیخ نن مشالډو ته وویل چې د 300 کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او ورڅخه 340 کسان نیولي دي. د په وینا دا کار ځکه کړی چې احتجاج کوونکو د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد ویناوې کولې او سړک یې بند کړی و. د پاکستان د پلازمین اسلام آباد پولیس وایي تحریک انصاف د مشر بیرسټر ګوهر خان پر کور د چاپې وهلو له امله د مارګلۍ د ایس ایچ او په ګډون 15 پولیس د پلټنو تر پوره کېدو پورې له کاره ګوښه کړې دي. دا خبره د اسلام آباد پولیسو نن پر ایکس پاڼه په یو بیان کې کړې. دوی زیاته کړې له هغه وروسته د اسلام آباد پولیسو د ډی پی او په مشرۍ د پلټنو لپاره کمیټي جوړه کړه چې بیرسټر ګوهر خان سپریم کورټ ته شکایت وکړل چې پولیسو یې پر کور چاپه وهلې ده. په بیان کې دا راز راغلی. سپریم کورټ د اسلام آباد د پولیسو مشر ډاکټر اکبر ناصر خان ته امر کړی و چې د تحریک انصاف د مشر شکایتونه واوري. د تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر خان پرون رسنیو ته ویلي ول چې پولیسو یې پر کور چاپه وهلی او د کورنۍ پر غړو یې تشدد کړی دی. پولیس وایي په دې اړه پلټنې روانې دي او کمیټي به په 3 ورځو کې تفصیلي رپورټ وړاندې کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته په اشاره هوټ خولې چې هیڅوک به داغه ډلې له تباه کولو ونه ګرځوي. دا په داسې حال کې دی چې اسرائیل او حماس ترمنځ روانې جګړې نن 10 ورځې پوره شوې. رپورټونه وایي د دې جګړې له کبله په غزه کې تر 23 زره زیات کسان وژل شوي، هلته بشري بحران رامنځته شوی دی او د نیول شوي فلسطیني خاورې زیاتره برخه ورانه شوې ده. په غزه کې لاغه وروسته جګړه پیل شوې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري ګرځول شوې. حماس ډلې د اکتوبر پر 1 له غزې تړانګې پر اسرائیل او بیسارې برید وکړ. فرانس پریس اجانس د چارواکو لخلي لیکلي چې په هغه برید کې نږدې 1,140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره عام خلک ول. وروسته خبر د کرکټ پاړه ټاکل شوی. د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ دویمه شل ورځې لوبه نن د کابل پر وخت ماښام 6 بجې د هند په اندور کې پیل شي. افغانستان د درو لوبو د لړۍ لومړی هغه بایللې وه. بل پلو د نیوزیلینډ لوبډلې نن په دویمه شل ورځې لوبه کې هم پاکستان ته په 21 منډو ماتې ورکړه. د نیوزیلینډ په هیملټن کې شوې دې لوبه کې پاکستان د پچتر ګټلو وروسته نیوزیلند ته د لومړي بیټنګ بلنه ورکړه. نیوزیلند په شلو ورونو کې د اتو لوبغاړو پر سر 104 نوې منډې وکړې. په ځواب کې د پاکستان ټول لوبغاړي په شلم اوور کې د 103 یا منډلو جوړولو وروسته وسوځېدل. پاکستان او نیوزیلند ترمنځ به د 15 ورځو لوبو د لړۍ راتلونکي هغه یا راتلونکي لوبه د جنورۍ پر 18 کېږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه راوړي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن په بنو کې احتجاجي لاریونه او جلسه وکړه. د غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتون وایي دوی به د سیمې د امن او د پښتنو لپاره د یو باعزته ژوند د حق تر ګټلو پورې خپل مبارزه جاری ساتي.
پښتین قوم په ژوند مایندای په امن مایندای تر هغه پیرو میش د مزاحمت جاری وی چې تر څو پیرا د میش په خو راکشه امن نوي.
د کراچۍ پولیسو پر هغه 300 مظاهره کوونکو د غدارۍ مقدمه جوړ کړي چې پرونی په هغه خار کې د اوبخیت د جنوري پر 12 په هغه خار کې د بلوچ پر لطوال په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړي وي. پاکستان سپریم کورټ په خپل خپل بیگانه پریکړه کې تحریک انصاف تر انتخاباتو لپاره د خپل روایتي نخې بیټ د کارولو اجازه ورنکړه. یو شنونکي د سپریم کورټ دا پریکړه د هیواد د جمهوریت لپاره تاواني بولی.
سپریم کورٹ ہمیشہ جدا سے متنازع فیصلے ورکر دی خصوصی طور پولیٹیکل سائیڈ منے بلکہ امبراتون کے الیکشن اگے مزید متنازع کر
او د کوټې د پام ورلد شمیر ساز غږونکو او سندرغاړو پرون دوی ته د حکومتي مالی مرستو نور کول کېدو پر ضد د پریس کلب مخیتا احتجاج وکړ.
مزید خدمت کړی دي د سلبیش کاله اوس مش پند راغلی دي صاحب د سازنده وغه راغلی دي نور ګرد ته ملایوي مشتنه ملایوي
ویله د مشال رادیو سره اوسه. رابه شو ولنه موضوع ته د خیبر پختونخوا په بنو کې پولیسو نن د پختون ژغورنې غورځنګ د جلسې مخه ونیول چې دوی د خپل مشر منظور پښتین او نورو فعالانو د خوشی کولو لپاره کوله. پولیسو ویلي د بنو په ځینو ځایونو کې د خلکو د غونډېدو اجازه نشته. وروسته مظاهرینو احتجاجي لاریون وکړل او د بنو پریس کلب مخې ته جمع شول. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو ملګرو خوشی کېدل د هدفي وجنو درېدل او په سیمه کې امن غواړي. حکومت د دې غوښتنو په اړه دریض لري چې د امنیت لپاره هلې ځلې روانې دي. عمر وزیر نور حال راکوي.
د جنوري په 14 پښتون ژغورنې غورځنګ بنو کې د غورځنګ مشر منظور پښتین د غورځنګ نورو ملګرو د رهایی او سیمه کې د نامنې زید جلسه وکړه. د بنو په دوو ځایونو کې د غورځنګ په وینا پولیسو او انتظامیه جلسه ته پرې نه خول چې وروسته دوی د بنو پریس کلب په طرف په شار کې لاریون وکړ. خو د پریس کلب مخې ته د غلاریون بیا د جلسې بڼه واخیسته. ویناوالو خپلو ویناو کې وویل چې د ملګرو رهایی غواړي، سیمه کې د بیا نامنې زید غږ پورته کوي، د امن غوښتونکي دي خو حکومت یې پورم نه مبارزه ته هم نه پرېږدي. د غورځنګ یو مخکښ هاني پښتین مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې د نامنې زید راپاسېدلی خپله مبارزه به دوامداره ساتي.
قانوني پروسس و هغه مو کړی و خو بدقسمتي سره هغه ځایونه انوسی میشته نه کړو. میژه اول په ملت پارک باندې و، بیا مو د ډیګري 1 سره میژه هغه جلسه پرسلو ته رو بدل کړه. ډیر جوات مطالبات دي چې یو خو د میژه د لرو بر افغان وطن مشر منظور احمد پښتین، ګیلمن وزیر، زکیم وزیر، او په دغه وطن کې چې کوم د دشتګردۍ یو نوی آغاز شوی دی، د هغه خلاف و د میژ په وسایل باندې، د میژ په مدانیت باندې چې کوم قبضه شوې دي. میژ د نړۍ ته خالي غو میسج ورکو چې پښتون کوم د پښون مایندای په امن مایندای تر هغه پیرو میژ د مزاحمت جاری وي چې تر څو پیرو د میژ په خو راکشه امن نوي.
د غورځنګ مشرانو وویل چې نن هم سیمه کې هدفي بریدونه دوام لري. عام خلک او پولیس په نخښه کیږي. دوی په وسلوالو هم غږ وکړ چې د عام ولس د مرګ ژوبلې لاس واخلي. د غورځنګ د بنو د سیمې مشر حاجی عبدالصمد خپل وینا کې وویل
نن بیا په بانیشه د پولیسو ټارګټ کلینګ شو دا جوړه زمخ شه په بانیشه واوا کې او شو چې د پولیس دوا جوړې په شای دونشل میش دا خبره کوي چې دا د میش عزیزون دي دا چې کله دې شای دونشي د میش په کلیه شبرینا شریشي.
د غلطه موجود د بنو پولیسو او انتظامی چارواکو چې نه غوختل نامونه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې انتظامی په شار کې دفعه 104 سلوي خلګولې. حالات ناسم دي. د غونډې اجازه نشته خو غورځنګ بیا هم لاریو نو غونډه وکړه. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د ماورای عدالت فوجونو او جبري له درکه پر ضد په اسلام آباد کې د ناستو بلوچ پر لټوالو په ملاتړ په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالانو مظاهره کړې دي. خو پولیسو د 300 مظاهره کوونکو پر ضد په دې تور مقدمه درج کړې چې لاروینوالو د امنیتي ځواکونو پر ضد ویناوي کړې او د ریاست پر ضد خلکو د پارولو کوښښ کړی دی. خو لاروینوال وایي دوی سوله ییزه مظاهره کړې دي او هیڅ چاته زیان نه دی رسولی، نو ځکه د حکومت د ضرورولو پر ځای مسلې حل کړي. نیاز علي رپورټ راکوي.
د لیاری سیمې د پولیسو ډی ایس پی تنویر شیخ د جنوري په 14مه مشال لیډیو ته ویل مقدمه د 300 مظاهره کوونکو په ضد درج کړې دي او په دې مقدمو کې 15 کسان نیولي هم دي او د نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
یہ مقدمه اس لیے درج کرایا ہے،
مقدمه ځکه درج کړی چې مظاهره کوونکو ویناګانې د ریاست او ریاستی ادارو په ضد وي او بیا 100 ساعته سړک هم بند کړی وو چې له کبله خلکو ته د امنیت خطر و. نیولې شوی کسان عدالتونو ته وړاندې کړی
دي، عدالتونو مه پیش کړ دیا ہے.
دا په داسې حال کې چې د جنوري په 12مه بلوچ یکجهتی کمیټۍ په کراچۍ ښار په لیاری سیمه کې احتجاجي مظاهره کړې وه. هغوی د لادرکه شوو بلوچانو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو په اسلام آباد کې په پرلت ناست د لادرکه بلوچانو خپلوانو ټولې غوښتنې دي ومنلې شي. بلخوا د جنوري په 12مه بیا عدالت ته وړاندې شوي کسانو کې 15 کسان عدالت خوشي کړي دي او 40 کسان په عدالتي ریمانډ زندان ته استولي دي. په کراچۍ کې د نیولې شوي بلوچانو وکیل حنیف دل مراد بیا مشال لیډیو ته ویلي پولیسو د جنوري تر 14مه ماښامه پورې 15 کسان عدالت ته وړاندې کړي. نوموړي په وینا پولیسو په ځنو کسانو په مقدمه کې د ترهګرۍ ماده لګولې دي.
اس کوډ میں 35 لوگوں کو آج
دیوائی پدی عدالت کې نن 15 کسان پولیسو وړاندې کړل. پدې کې 15 کسانو باندې د ریاست ست ویناګانو خلک تر ریاستی دارو په ضد راپارولو مقدمه وه. د هغوی ټولو ضمانت شو او 40 کسان چې پولیسو پرې د ترهګرۍ تور لګولې دي هغه 40 کسان په عدالتي ریمانډ بیا زندان ته استولې شوې دي.
جیل کسټډي کړ دیا گیا.
ایڈوکیٹ حنیف دل مراد زیادہ کڑی په زندان کې بند بلوچستان بعد جنوري په 15مه د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کیږي. په کراچۍ کې د لادرکه بلوچستانو لپاره په احتجاج کوونکو د لومړۍ مقدمه نه ده. لدی وړاندې د دسمبر په 13مه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د احتجاج وروسته په اټلری میدان تانه کې هم د احتجاج کوونکو په ضد مقدمه درج کړې شوې وه. په یاد مقدمه کې بیا عدالت ټول کسانو ته ضمانت ورکړې دي. جدی ترسنگ د دسمبر په 18مه بیا د خار په شرافی ګوټ تانه کې هم د لادرکه بلوچستانو لپاره احتجاج کوونکو په ضد مقدمه درج کړې و. بلخوا په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې غړی عبدالوهاب بلوچ بیا مشال لیډیو ته ویلي موږ د خپلو لادرکه شوو خپلوانو د خوشي کولو لپاره پر امن احتجاج کوو خو ریاست موږ هغې ته هم نک پرېږدي. دی وایي چې کوم ځای هم موږ احتجاج کوو نو ریاست زموږ په ضد مقدمه درج کوي. له دې وړاندې هم زموږ په ضد مقدمه درج شوې دي. د پولیسو په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. حکومت چې باید زموږ غوښتنو ته غوږ نیولې وي خو هغوی موږ پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي. موږ چې کوم احتجاج کوو لاریون کوو آئین او قانون موږ ته د دې اجازه راکوي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړې چې د خپلو غوښتنو نه به په شا نشو او په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو پر لټوالو به په هر توګه ملاتړ کوو. په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو لخوا د دسمبر د 14مې راهیسې پرلت روان دي او دوی غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلاوی دي په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونې په اړه د پلټنو لپاره هلته د حقایقو موندنې کمیشن واستوي. ماروی عدالت وجنیدي ودرولې شي او د بلوچستان پولیسو سی ټی ډی دا ومني چې ځنې لادرکه کسانې په جالي پولیسو خطو کې وجلې دي. بلخوا بیا د پاکستان نگران حکومت د لادرکه خلکو د موندنې او د قضیو جایزې اخیستو لپاره د داخله چارو وزیر په مشرۍ کمیټې جوړه کړې ده. د یادې کمیټې په غړو کې د قانون او د دفاع وزیران هم شامل دي او یادې کمیټې په اسلام آباد کې د پرلتوالو سره یو ناسته هم شوې ده. نیاز علي، مشال ریڈیو کراچی۔
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلسی دلٹھن فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی۔
د پاکستان حکومت لخوا پر تورخم د مال وړونکو گاډو د ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کول ورسته هلته ګڼ گاډي ولاړ دي۔ سوداګر وایي دواړو خو ته هغه ټرکونه ایسار دي چې له ډرایورانو سره ویزې نشته او د پاکستان حکومت یې بغیر له اسنادو سفر ته نه پرېږدي۔ دوی وایي چې چارواکي باید د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي۔ تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرچمن لار هم د همدې مسلې له وجې تجارت درېدلې دی۔ هلته له نږدې درو میاشتو راهیسې د کاروباریانو پر لت روان دی، خو د پاکستان نگران حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو ته غاړه نه دی ایښې۔ تفصیل صالح محمد صالح راکوي۔
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د ترانزیټي مالونو پر مخ د تورخم دروازې تړل کېدل به په افغانستان او پاکستان کې پر مارکیټ او بیو مستقیم اغیز وکړي۔ دغه دروازه د شنبې سهار وختي د ترانزیټي مالونو پر مخ وتړل سو چې د سوداګرو او د لویو موټرو د چلوونکو زیات شکایتونه پرولې دي۔ د دې لارې د تړل کېدو عمده علت د پاکستان لخوا د بروړونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتل شول سوي دي۔ د طالبانو حکومت هم په بل مثل اقدام سره د بروړونکو موټرو د داخلېدو مخه نیولې ده۔ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی پرون وخت له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې دروازې تړل کېدل لوی ستونزه وبلله۔
دواړو طرف ته موټر ولاړې دي، تقریبا د 800 تر 900 ټرک او کانټینر په دواړو طرف د پولو کې ولاړ دي، چې دا واقعا ډیر لوی زیان دی۔ او دا یو طرف ته خو په بازار باندې په دواړو مارکیټونو هم د پاکستان هم د افغانستان په مارکیټونو منفي تاثیر کوي، د نرخونو او د کمبوتی د موادو په ارتباط، او د طرف ته یو سلسله اموال چې دا خرابېږي، زود پاسات دي، زود تخریبېږي، میوې دي او همدارنګه سبزي ده، شیان دي۔
شغلی الکوزی وایي زیات وخت تجارت په سیاست قرباني کیږي، ځکه نو تل دغه سي دروازې د افغانستان د مالونو پر مخ تړل کیږي چې له کابله افغان سوداګرو ته سخت مالی زیانونه اوړي۔ افغان سوداګر حاجی امین وایي چې په تازه میوه بار دوه موټرونه په تورخم دروازه کې ولاړ دي،
او دا چې ورو بس خپل ټیم ته راونه رسیږي نو دا ډېر غټ زیان دی۔ هم یو خو مسؤل ګمرکی مونږ باندې ډېر زیات ده په دا میوه باندې، او بیا چې دلته ایسار شي او دی خورې شي نو تبان چې رو دا مسئول بیا خپل برداشت نشي کولای، دا کرایګانی برداشت نشي کولای۔
ته پاکستان حکومت تر دې مخکې هم له افغان موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو غوښتنه کړې وه چې د تیر 2023 میلادي کال د دسمبر پر شپږمه هم د تورخم دروازه د څو ساعتونو لپاره تړلې وه۔ په تیر دسمبر میاشت کې د دویم ځل لپاره تورخم دروازه د طالبانو د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب وینا د افغانستان په خاورې کې دننه د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړولو د مخنیوي په سبب تړل سوې وه۔ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکو ویلي چې مخکې د یوې موافقې له مخې افغان موټر چلوونکو تر پېښور او پاکستانی موټر چلوونکو تر جلال آباد پورې له پاسپورت او ویزو پرته تګ راتګ کولای سو۔ د یوې پخوانی موافقې له مخې افغان ناروغانو هم کولای سوی چې له ویزې او پاسپورت پرته پاکستان ته سفر وکړي، خو د دغو کسانو لست له وړاندې د طالبانو سرحدي چارواکو ته سپارل کېدی چې هغوی له پاکستاني لوري سره شریکاوه۔ خو د پاکستان د حکومت د تیر 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې د یوې پریکړې له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته هیڅ افغان له پاسپورت او ویزې پرته پاکستان ته نشي داخلېدای۔ پاکستان د دې نوې تګلارې هدف پاکستان ته د هغو کسانو د غیر قانوني داخلېدو مخنیوي شولې چې په باور یې په تروریستي فعالیتونو او قاچاق کې دخیل دي۔ افغان سوداګر غوښتنه لري چې له پاکستان سره باید پر تجارتي تړونونو له سره غور وسی، ځکه د دوی په وینا پاکستان په ځنګړي ډول د افغانستان د میوو درسېدو په وخت کې په یوه ابله پلمه د افغانستان د مالونو پر مخ تورخم او نورې دروازې تړي۔
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري۔
تاسو مشال رادیو ته غوږی، د پاکستان سپریم کورټ د انتخابات کمیشن هغه فیصله تایید کړي چې لمخې د فبروري د اتمې نیټې په ټاکنو کې د تحریک انصاف ته د انتخاباتي نښې په توګه د بیټ د کارولو اجازه نه ورکړل شوې. تر دې مخکې پیښور هایکورټ د انتخاباتو د کمیشن هغه پریکړه رد کړې وه چې ویلي وو د تحریک انصاف د مشر د ټاکنې په لړ کې د شو بې قاعدګیو له امله دغه ګوند نشي کولی په راتلونکو انتخاباتو کې خپل دغه روایتي نخا چې بیټ ته وکاروي. راشد خټک له اسلام آباد د موضوع تفصیل راکوي.
اوس بر تحریک انصاف امیدواران د اتم فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخلي او د ګوند انتخابي نخې بیټ په ځای به بیلابیل نخې ورکول کیږي. الیکشن کمیشن تحریک انصاف د بیټ نخا ورکولونه انکار کړی وو او تورې لګولې چې په ګوند کې دننه ټکنې په سمه توګه نه دي ترسره شوې. تحریک انصاف د الیکشن کمیشن د پریکړې خلاف پیښور هایکورټ ته درخواست ورکړې وه او د بیټ نخا یې بیرته ترلاسه کړې وه. خو الیکشن کمیشن د پیښور هایکورټ د پریکړې خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړو او په سپریم کورټ کې دغه مقدمه وګټله. د سپریم کورټ د پریکړې په اړه د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې په تکنیکي او قانوني لحاظ دا یو سمه پریکړه ده، خو له تحریک انصاف په شان یو لوی ګوند سره دا نرمي هم کېدلی شوه چې د نښه ورکولو نه پس یې په ګوند کې دننه د ټکنو کولو موقع ورکړې وه.
پشاور های کورټ جو ہے اس کا جو آرڈر تھا،
پشاور های کورټ حکم صرف د تحریک انصاف ته پر نه و بلکې عمومي و. که په هغه عمل شوی بیا خو به هر سیاسي ګوند ویل چې موږ په پرتای کې دننه انتخابات نه کوو، ځکه دا الیکشن کمیشن اختیار نه لري چې دوی په ګوند کې دننه په انتخاباتو مجبور کړي. په دې کې نور هم ډېرې خبرې وې. تحریک انصاف ته په 2023 کې د ګوند دننه انتخاباتو کولو حکم شوی و، خو وخت دوی حکومت و نو په الیکشن کمیشن د بدنیتۍ تور هم نشي لګېدلی، خو بیا هم نرمي ورسره کېدای شوه. البته سپریم کورټ دا نرمي ونه کړه او د قانون سخت تشریح یې
وکړو.
په سپریم کورټ کې د الیکشن کمیشن او تحریک انصاف د مقدمې اوریدنه ډېره اوږده او یو څه ډرامایي وه او په ټي وي چینلونو په ژوندۍ بڼه ښودل کېده. یو وخت د ګوند موجوده مشر بیرسټر ګوهر اوریدنه په میانځ کې پرېښوه او کور ته لاړو. دلته سپریم کورټ جانو ته وویل چې د اسلام آباد پولیسو په کور حمله وکړه، خو وروسته د اسلام آباد پولیسو وویل چې دوی د یو مفرور په لټون د ده کور ته ورغلي وو. په اسلام آباد کې د ورلډ ټریبیون ایډیټر او تازه نگار افتخار مشواڼي وایي چې د سپریم کورټ د پریکړې سره د انتخاباتو نتیجه هم معلومه شوه.
سپریم کورټ همیشه چې ګوند داسې متنازع فیصلې ورکړي دي، خصوصي طور پولیټیکل سایډ باندې، هغه فهرست کې اضافه وشو. چیف جسټس سکا یا سپریم کورټ سکا دا یو ډېر غټ چانس وو چې هغه کمنګ الیکشن چې ګوند هغه یو کریډیبل الیکشن جوړ کړی وي. لیکن ډېر افسوس خبره ده چې هغه کې چیف جسټس فائز عیسا او نور جی تین رکنین چې ګوند بینچ وو هغه په دې کې مکمل طور باندې ناکام شول او بلکې چګم راتلون کې الیکشن او هغه مزید متنازع کړ.
د تحریک انصاف مشر بیسټر ګوهر د سپریم کورټ د پریکړې نه پس اویل چې د ګوند امیدواران په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخلي، خو دوی بل سپریم کورټ ته فیصله خلاف پیټیشن هم کوي. په کوټه کې قانون پو او تجنګار همایون کسی ډوکیټ وویل چې سپریم کورټ فیصله ټیک ده، خو الیکشن کمیشن په هغه نورو ګوندونو سترګې پټې کړې دي چې اندرونی انتخابات یې په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
ځمکني حقایق دا دي چې سیاسي توګه تحریک انصاف سنگل اوټ کول او وکټمایزیشن روان دي. نو پی ټی آی د پدې تاوان کوي چې انتخابي نشان به اوس یو نه وي، کنه دا به اوس د دوی هر کس آزاد امیدوار دریږي. د هر یل کې صد پی ټی آی ډیرو کسانو کاغذان جمع کړي دي، هر یو به وایي چې زه د پی ټی آی نماینده یم.
په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی هم په دې نظر چې سپریم کورټ فیصله او راتلونکو انتخاباتو کې تحریک انصاف ته ډیر تاوان ورسوي.
خدا یو ډیر لوی زیان دی د پاکستان تحریک انصاف لپاره، ځکه چې بیټ چې کوم دی دا یو ډیر لوی سمبل او په هغه باندې هغوی تیر دوه الیکشن ګټلی دي. د 2014 الیکشن کې صوبایي حکومت ګټلی او د خیبر پختونخوا بیا په کال 2013 کې چې کوم انتخابات شي او هغه کې مرکز باندې کې هم حکومت جوړ شو په دغه نخ باندې، نو دا د پاکستان تحریک انصاف لپاره یو ډیر لوی دچکه ده، نقصان دی په الیکشن کې.
په 13 جنوري تحریک انصاف خپلو امیدوارانو ته د تحریک انصاف نظریاتي ګوند نښه ورکولو اعلان هم وکړو، خو د نظریاتي ګروپ مشر اختر اقبال ډار په یو خبري کانفرنس کې دا اعلان رد کړو. د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د چیف جسټس قاضي فیض عیسی په مشرۍ کې د مقدمې اوریدنه وکړه. د بینچ نور غړي جسټس محمد علي مظهر او جسټس مسرت هلالي وو. بلخ الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو ته د انتخابي نښه ورکول لپاره د مازیګر 4 بجو وخت ټاکلی وو، خو د سپریم کورټ په فیصله کې د ځنډ له وجې د شپې تر 11 بجو پورې 15 واره دغه موده وغځوله. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
تحریک انصاف ته د دې ګوند د روایتي نښې بیټ نه ورکولو تر څنګ د مشر عمران خان او وزیر نور مخکښانو ګرفتاری و اندېښنې پیدا کړې چې ګواکې پاکستان کې به د فبروري 8مې ټاکنې شفافې نه وي. دا اندېښنې له دې امله هم زیاتې دي چې د ځینو هغو مشهورو سیاستوالو د نمایندۍ کاغذونه رد شوي چې پر پوز د نیوکو لپاره پیژندل کیږي. پر دې سربېره هم د ټاکنو کمیشن او د نگران حکومت چارواکي ټینګار کوي چې عام انتخابات به شفاف وي او له هیڅ چا سره به زیاتې نه کیږي. خو آیا څېړونکي پر دې داوو باور لري؟ د دې پوښتنې ځواب د ګلیاس په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 8 فروری عام انتخاباتو لپاره رایه اچول کیږي، ځینې سیاسي ګوندونو او د سیاسي چارو شنونکي د ټاکنو شفافیت په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په تېر 2013 کال عام انتخاباتو کې یو پخوانی وزیر اعظم نااهله وګرځول شو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي، او دا ځل هم یو پخوانی وزیر اعظم زنداني دی او پر ضد یې مقدمه درج شوې او د نوماندۍ کاغذونه هم رد کړل شوي دي. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار دا خبرې رد کړي چې ګواکې انتخابات به شفاف نه وي. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف مشاله ته ویل چې دا به له وخته مخکې وي چې انتخابات شفاف وو او کنه. خو د نوموړي په خبره په تېر انتخاباتو کې به ټولو ګوندونو برخه واخیسته او هلې ځلې به په نظر راتلي، خو دا ځل انتخاباتو لپاره داسې څه نه ښکاري.
واضح فرق دی چې یاره ګنې یو پارټي باندې سختې دي او هغه نورو باندې هغه مر سختې نشته. چېرته خال خال د نورو پارټو پوسټرې یا بینرې ښکاره شي او دغه یو پارټي پکې نخکاری، دا به د الیکشن باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي. نو سړی دا ویلی شي چې یاره کنه کم خلک وګټي نو هغه بیلل والا به هغه نتایج تسلیمي او کنه تسلیمي.
د ډاکټر عبدالرؤف په خبره په انتخاباتو کې د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو بیانونه هغه شان ناراضي چې څنګه په خوابه مشرانو د ټاکنو پر مهال ورکول. د ویل چې د 2008 کال رئیسی جمهوری عمل روان دی، خو مخې ته ډیر چیلنجونه پراته دي. د دې مخکې په 2013 کال کې عام انتخابات وروسته تحریک انصاف ګوند په نتیجو اعتراضات راپورته کړي ول. د دې وروسته په 2013 کال عام انتخابات وشول، خو لوی سیاسي ګوندونو نتیجې نه به منلې. د دې په نتیجه کې په 2022 کال کې تحریک انصاف ګوند حکومت د عدم اعتماد ووټ د لارې ختم کړ شو. په کراچی کې د ایکسپریس ټریبیون مدیر او د سیاسي چارو شنونکو نوید حسین مشال لته ویل چې یو داسې ګوند له انتخاباتو نه لري ساتل چې تیر وار په حکومت کې وو، د ټاکنو شفافیت په اړه ظاهرا پوښتنې راپورته کوي. د دې په خبره د تحریک انصاف ګوند پلویان تززب کې ساتل کیږي، کله ورله مشران نیسي او کله پرې مقدمه جوړیږي. نوید حسین د نگران حکومت کردار هم بې طرفه نه بولي.
پاکستان کې خو چې الیکشن شوې ده، چې باقی الیکشن ته وګوره زما خیال دی هغه الیکشن چې اوسو د هغې نتایج کانټروورشل وو. دا الیکشن کېدونه مخکې چې دی هغه کانټروورشل شوی دی.
خو د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي په وروستو کې په اسلام آباد کې ویلي ول چې حکومت شفافه انتخاباتو ته ژمن دی. نبید حسین په خپل خبرو کې دا هم ویل چې په پاکستان کې یو ځل شفاف انتخابات شوي ول چې په 1990 کال کې وو، خو د هغې په نتیجه کې پاکستان مات شو او له هغې مودې راهیسې انتخابات شفاف نه وو. د نبید حسین په خبره په پاکستان کې مقتدر قوتونه کله هم جمهوري ادارې مضبوطولو ته نه دي پرېښودلي او تل یې ګایډډ یا د لارښوونې له لارې جمهوریت ته لاره هواره کړې. د نوموړي اشاره په پاکستان کې فوج ته وه، خو فوج تل دا خبرې رد کړي او وای چې په سیاست کې هیڅ رول نه لري. په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف او شنونکي طارق وحید مشال لوتی ویل چې په خوا به تر انتخابات وروسته د شفافیت په اړه خبرې کړي دي، خو دا ځل داسې نه دي.
انتخابات ناشوی نه دي او د اوسه چې کوم دغه کوم څه د اعتراضات شروع شوي دي چې را دا انتخابات چې کوم دي شفاف نه دي. نه صرف هغه جماعتونه چې هغه زیره تا دي هغه جماعتونه چې هغه او پی ڈی ایم کې پاتې شي او هغه چې کوم دي حکمرانی کړي هغه هم دا تور لګي او دا ګیله دي چې را برابر میدان منتا نه ملاوي. نو دا انتخابات نو مخ چې کوم دي انتخابات او شفافیت باندې سوالونه پورته کیږي او کچرې بیا دا انتخابات وشو په 8 فروری باندې او نه پس کوم صورتحال جوړیږي نو دا ښکاري چې دا به د پاکستان د تاریخ
چې کوم دی متنازع ترین انتخاباتي. طارق وایي دا کړه چې په 2013 کال کې مسلم لیگ نون زیر اتابو او اسټابلیشمنت نه غوښتل چې دغه ګوند په واک راشي، خو په اوسنی ټاکنو کې تحریک انصاف سره هغه شان سلوک کیږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن له ارقامو سره سم په هیواد کې له 2.5 کروڑ زیات رجسٹر ووټران دي چې د هیواد آبادی نمای برخه جوړیږي. په 8 فروری به رای ورکونکي د قومي اسمبلۍ او څلورو صوبایي اسمبلیانو لپاره غړي ټاکي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې د مخام شپږ نیمې بجې کېدونکو دی لند خبرونه به درته وړاندې کړو. پښتون ژغورنه غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دوی مشر منظور پښتین او نور ملګري زر تر زره خوشی کړي. د غورځنګ مشرانو ویلي د پښتنو په سیمو او په ځانګړې توګه قبایلي ضلعو کې امنیتي حالات تر پخوا لا خراب شوي دي. دوی دا څرګندونه نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې په خپل جلسه کې کړي. حکومت تر اوسه د غورځنګ د تازه سرګندونو په جواب کې څه نه ویلي، خو مخکې ویلي ویل چې دوی د سیمې د امنیت لپاره تر وسه کوشش کوي. د بلوچستانو یووالی کمیټه وایي د کراچۍ پولیسو د احتجاج پر مهال پر نیول شوو ملګرو ترهګرۍ پر نیول شوو غړو ترهګرۍ مقدمې درج کړي. دا لغه وروسته چې بلوچستان د جنورۍ پر 12مه د لادرکه کسانو لپاره د کراچۍ په لیاري سیمه کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د کراچۍ د لیاري سیمې د پولیسو ډي ایس پي تندور شیخ نن مشالډو ته وویل چې د 300 کسانو پر ضد مقدمې درج کړي، ورڅخه 30 کسان نیولي هم دي. د پاکستان د پلازمین اسلام آباد پولیس وایي تحریک انصاف د مشر بیرستر گوهر خان پر کور د چاپی وهلو له امله د مارګلی د ایس ایچ او په ګډون 15 پولیس د پلټنو تر پوره کېدو پورې له کاره ګوښه کړي دي. دا خبر د اسلام آباد پولیسو نن پر ایکس پاڼه په یو بیان کې کړي. په بیان کې دا راغلی سپریم کورټ د اسلام آباد د پولیسو مشر ډاکټر اکبر ناصر خان ته امر کړی چې تحریک انصاف د مشر شکایتونه واوري. پولیس وایي په دې اړه پلټنې روانې دي او کمیټه به په 2 ورځو کې تفصیلي رپورټ وړاندې کړي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته په اشاره هوټ خولې چې هیڅوک به د هغې له تباه کولو ونه ګرځوي. دا په داسې حال کې چې اسرائیل او حماس ترمنځ روانې جګړې نن 10 ورځې پوره شوې. رپورټونه وایي د دې جګړې له کبله په غزه کې تر 3000 زیات کسان وژل شوي. هلته بشري بحران رامنځته شوی دی او د نیول شوي فلسطیني خاورې زیاتره برخه ورانه شوې ده. دا او د مشال رادیو لنډ خبرونه. اوس پر شوې بلې موضوع ته، د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان مېرمنو وروستۍ ډلې ځي گرفتاریانې غندلې دي. د سازمان ویلي نړیوال د خاموش نه کینی او د طالبانو د حکومت د غیر انساني کړنو له وجې پر طالب چارواکو فشار زیات کړي. د طالبانو حکومت په تیرو 3 ورځو کې په کابل کې غنې خځې ونیولې او تورې پورې کړل چې هغوی سمې جامې نه وي اغوستې. خو افغان مېرمنې پر طالبانو له ښځو سره د نفرت تور پورې کوي او وایي همیشه د ځانونو پټولو لپاره پوره جامې اغوستي، خو طالبان یې د ځورولو لپاره بهانې لټوي. تفصیل له صالح محمد صالح اورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه په سختۍ دودي. د دغه سازمان د ښځو برخې مرستیالې هی دربار پرون شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار ده نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
مینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو او نجونو لپاره شرایط لا خرابېږي. په وروستیو کې د مناسبو جامو نه اغوستو په تور ښځو او نجونو ډلې ځنیونه د خبرداري تر حده د وضعیت خرابوالی ښیي، ځکه موږ پخوا هم لیدلي چې طالبانو ښځې د اعتراضونو له کبله نیولې وې. دوی د مناسبو کالیو نه اغوستلو په تور ښځې او نجونې ځورولې وې، خو نیولې نه وې. د بده مرخه دا یوه له هغو نښه ده چې د طالبانو فشارونه دوام لري. د اندېښنو یوه وجه دا ده چې طالبان دا مهال ځانونه جسور ګڼي، ځکه امنیت شورا د ارزونې پر هغه راپور غور وکړ چې د رسمیت پیژندنې لپاره د لارې د نقشې غوښتنه کوي. فکر کوم د دغو ناوړه استفادو په وړاندې باید نړیواله ټولنه کوټل اقدام وکړي. د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره چې دا مهال تر برید لاندې دي نورو هڅو ته اړتیا ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هی دربار دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د طالبانو لخوا په کابل او دایکنډي کې په بشپړ ډول د حجاب د نر آیات په تور ځینې ښځې او نجونې نیول سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تیره پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم 4 تنه ښځې او نجونې نیولې دي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازې روزا اوتونبایوه په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یو ستره بدنامي اړوي چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه ورځ د یوناما په ځواب کې وویل افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته،
او د هغه پوینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکو لچا سره زور زیاتای نه دی کړی. د طالبانو ځینو غړو مخکې تایید کړی و چې ځینې ښځې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوي، خو وروسته یې وویل چې په خپرو سویو تصاویرو کې سوالګري ښځې ښکاري چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول سوي دي. طالبانو څه کم دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودوونکو فشارونو ته دوام ورکړی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه ال کېږي.
دا نوې کلي او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاست څه اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک منگ دلو گے نمرو کز منگ بچی مریدا بھی گارے دلیا سا یاد رلو گے لسا ندوی سر سم زمو سا غم نشتے
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشن کولو حڅ کوي.
دی میڈیا هم دوم رازا دوی سمر د فوج مشر دی سمر د پاکستان ویلو مشر د ټول مال خلک بل کې پور تکڑی کلاشن کو زناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
د 2022 کال په سپتمبر کې امریکا په سویټزرلند کې د افغانستان دولتي بانک 3.5 ارب ډالر نقدي زیرمې د افغانستان فند په نوم کې خو د دې فند مقصد دا غو پیسو په داسې ډول مصرفول خول شول چې ګټه د طالبان حکومت ته نه بلکې د افغانستان عام ولس ته ورسي. طالبانو د 2022 د اگست پر 15مه په زور په افغانستان کې حکومت ونیو چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. ځینو امریکایي سینیټرانو اندېښنه ښودلې چې ښایي دغه پیسې یا د طالبان لاس ته ورشي او یا هم د ترهګرۍ اړوند غیر قانوني کړنو لپاره وکارول شي. په دې اړه زموږ همکار امید ظهیر مل پر هغه پیسو د څارنې بورډ لوی وغړي ډاکټر انوار الحق هدي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ورالو شو اندېښنو ته څه ځواب لري.
تروسه پوری هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو زنه نه ده سوی، ولی خدای سي اطمینان خلکو لري چې تروسه پوری هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو زنه نه ده سوی. دا هم غواړم سي تاسو ته اطمینان درته درکمه دي هیڅ ډول ناسمه استفاده لپاره هلته لار نه ده پاتې، ټول لارې ور باندې بندې سوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل سوي دي څلور نفره، یو د امریکې مالی وزارت معین ڈاکٹر صاحب مہرابی او دی سویس کی حکومت یو عالی رتبہ مامورا باید په موضوع باندې څلور واړه موافقه وکړو مخکې له دې چې کوم اجراءات څه ده وسی. دا چې څلور واړه منګه په یو ناسم شی باندې، په یو جعلی شی باندې، په یو داسې یو شی باندې چې هغه د امریکې د حکومت او د دغه د تحریماتو نه وته یو شی وسی په هغه باندې موافقه وکړو، زه د دې چانس ډیر کم وینم. برعلاوه د غزیده بانک هم خپل یو ارزیابي کوي، بانک فار انټرنیشنل سیټلمنت هغه هم ارزیابي کوي او موږ یو مستقل تفتیش لرو هغه هم څه د ارزیابي کوي. نو لا قل څلور ډیر لوی موانع څه د پاکستان دي چې زما په عقیده چانس د دې سلډین ناسمه استفاده وسی بالکل صفر ته راکته کیږي.
د امنیت صندوق هغه اساسي موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې ترلاسه شوی ده.
دغه صندوق د جوړېدو مهم ترین دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدلې ده دا د دغه پیسې وساتل سي. دغه پیسې اوس محفوظې دي، نو زموږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه څه په جای سوی دی. او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوی دي چې کچیرته د دولت ځینې اساسي مصارف لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونه لري چې ورکړي، نو په هغه صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وشي.
ډاکټر صاحب کیا وضاحت وی چې اواز هم د 3.5 میلیارد ډالر به خوندي وي که ګټه به هم ورسره یو ځای خوندي او ګټه به هم نه ورکول کیږي؟
ښه نه، موږ څه نه وایو چې نه ورکول کیږي، مصرف نه کیږي، خو ضرور نه ده حتما مصرف وشي. که چیرته ضرورت مصرف ته سر ټولو موافقه ور باندې وکړه، مثلا موږ ویلو چې د بانک نوټونو د چاپ چې یو لوی مشکل وو که دې پیسې چې د طالبانو حکومت نوی ورکړی، نو په هغه صورت سره کېدای شي چې د دې هغه نه اجرا کړی وي. یا د پاسپورټونو د چاپ پیسې که دوی نوی ورکړی منګل دې اصل سل دې نه ایجاد کړو، امثال هم د دې که داسې کوم موضوعات راشي هغه به څېړل کېږي او کله که ورباندې تصمیم ونیسي چې دغه د خلکو په ګټه ده، ضرورت ورته ده او هغوی نشي ورکولی، د طالبانو حکومت یې نشي ورکولی، دا نو په هغه صورت سره بیا موږ د دې پیسو زیرنه هغه کوو، اجرات کوو. دا پیسې د بانک هغه پشتیوانه وه، د پولي پشتیوانه وه، د پولي پشتیوانو نه اکثرا د دې انکشافي موسسه هغو لپاره ورنه استفاده نه کیږي.
یو بل اندېښنه چې حتما تاسې هم ترې په جریان کې استئ، ستاسې د مدیره پلاوي د یو غړي شاه محمود مهرابي په اړه باندې ده چې په اسنادو کې جال دی. دغه جال به په داسې حال کې چې هغه د افغانستان بانک غړیتوب هم لري، څومره د امانت صندوق په خوندیتوب باندې اغیز وکړي؟
زه خپله تعجب کوم، ماته دا ډېر تعجب وړ خبره ده. څنګه کولای شي چې څوک چې هغه په څو جایو کې څو پوهنتونو کې درس ورکړی دی دا خبره جال وکړي؟ زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم چې دا به جال وسیږي، خو په هر حال زه به څه خیالي دفاع کوم. دا باید په خپله ډاکټر صاحب مهرابي او خارجه وزارت او هغه موسسه چې دوی ته یې د دکترا ورکړې ده هغوی باید څه د دغه موضوع څه د تصفیه کړي. داسې پیسې به په ناسمه ډول ورنه استفاده وشي، ډېر استفاده وشي، زما په عقیده تاثیر ورباندې نشي کولی، ځکه ما مخکې درته وویلې باید څلور نفره په یو موضوع باندې په یو مصرف باندې موافقه وکړي او هغه نور شرایط هم څه په جای کې پاس دغه ځنه تیر شي.
د افغانستان فنډ د څارنې بورډ لیوا غړي ډاکټر انور الحق احدی سره مو د امید ظهیر مل مرکه اوریده.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او پاورز پر لندو صفو اوریدلای سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آیپیډ، ټابلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
د خیبر ضلع پولیسو تیر اونۍ د خپلې کارکردګۍ په اړه په خبر کړي کلنی رپورت کې دا وکړي چې په تیر 2023 کال کې پولیسو په هغه ضلع کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریالیتوبونه ترلاسه کړي او په دا وروستیو کې تر ډیره حده هلته امنیت پر ځای کړی دی. بلخوا د خیبر سیاسي او مدني فعالان وایي هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي او هلته په تیره څه موده کې د نامنې ګڼې پیښې شوې دي او ولسي وګړي اوس هم په ویره کې دي. په دې اړه نور د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری پر رپورٹ کې
په دې کالنی رپورٹ کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې تیر کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په محل پاړه جمرو تیراو لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1513 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسلوال گرفتار کړي. د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورٹ کې ادعا کړې چې په دې ضلع کې د عملیاتو په محل خواوشه 1000 تمانچې، 1.5 اس ام جی ټوپکې، څه باندې 1000 دانی کارتوس، 220 هند گرینیډ یا لاسی بمونه، 455 مارټر ګولۍ، 20 ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستي او اوس امن او امان صورتحال تر ډیر حد پورې خښوي. د پولیسو دا رپورت لیکي چې په دې تیر یو کال کې د مختلفو چاپو پر مهال څه باندې 3000 کیلو چرس، 2500 کیلو هیروین، 1200 کیلو آیس یا میتم فیټامین او څه باندې 4000 ګرامه مختلف کیمیاوي مواد هم په خپل ولکه کې اخیستي. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان بیا وایي چې پولیسو به تر خپل وسه پورې د وسلوالو او د نشه یي توکو خرڅونکو پر ضد کاروایانې کړي وي، خو دوی ترې مطمئن نه دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تیر کال 2023 کې هدفي وژنې شوي او بیا د نشه یي توکو په استعمال کې هم څه کمی نه راغلی.
او بل د امن او امان په بوره کې چې دی وي چې په دایو کول کې امن او امن په دایو کول کې څومره ټارګټ کېلنګ شو، په دایو کول کې څومره خلک ورک شو، ټولو نه غټه بدامنی خو دا دو چې بوره په چوک نه خلک چات شي، بیا یا نه پولیس روي نه دی بل چا سره پاته من لګيږي نو امن و امن دغه څنګه برقرار کړي چې امن و امن دومره خ دای پتیرو کې اپریشن شروع دی خلکو کړي کړي په جمی کې په خیمو کې اوسيږي و به سرو سامان لکه هیڅ سہولت وته نشته میدان کې به توسه کتلې چې ورس پورس ایسيون زیوتيږي پډريون زیوتيږي نشيون زیوتيږي دغه کومه ځا کنټرول په بوندې وروسته په کورو چې کمه دای په داشي کې کمای روتلې دی ایسو ډیلرونو کمای روتلې دی ایسو چې کم څکوي چې هغه کمې دی
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وای چې په باډه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویار کې ژوند کوي
د بتخوره کلونه د سرمایدارو لکېږي د کوربوريونو لکېږي او چې په کنزو کې هم نیو سرمایې له خطرې ویل کسانګه تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو په ومو کې ډېر زیات تشویش ته قومي مشر وو جوړ شو پولیس ټارګټ شول مختلف واقعیات په دالوګه کې وشول
په 2023 کې د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې د تحصیل په ودانې په ځانمرګو بریدونو کې لکثر لگا سلور تنه وژل شوی وو او په جمرود کې په یو جماعت کې د چاودنې په پیښه کې د پولیسو یو اډیشنل اس ایچ او وژل شوی وو او همدارنګ په تیرا کې په یو شمیر پیښو کې د پولیسو اف سی زواک او پوز سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوریدلې ده د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اقلیمی یا موسمیاتی بدلون پوهان وایي کله به خو د نړۍ په کچه تودوخه زیاته شوي نو لبلې خو په دې اړه د پاکستان حکومت او هم ولس بی غوري د دې لامل شوی چې د هیواد غرونه ځنګلونه او د واوري غټان یا ګلیشیرونه لګواخ سره مخامخ شي. دوی په خبره کې د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نشول نو د موسمی بدلون د نورو خراب اثراتو ترڅنګ به پاکستان د خوراک لکه مخته وچکالای په څیر له ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د خاورې او د اوبو ساتنې ادارې سایل اینڈ واټر کنزرویشن تر مخه هر کال د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې په یو هکټر کې لس ټنه زرخیز ځمکه د خویدو له وجې ضایع کیږي. د ماحولیاتو ماهرین وایي د موسمي بدلون د خرابو اثراتو او د انسانانو لخوا د غرونو حفاظت نه کېدو له وجې د دې هیواد حساسیت نور هم سیوا شوی دی او همدغه وجه ده چې زرخیز ځمکه ضایع کیږي، د اور غټان ویلې کیږي او په غټه کچه سیلابونه راځي. دی وایي د نړیوال تودوخې له وجې په غرونو کې موجود د سلویختو نه سیوا گلیچر زیادوور غټان د خطرو سره مخ دی او په تیزی سره ویل کیږي. نو پراتونکو کې د نورو سیلابونو ناتلو او د وچکالۍ سبب هم جوړې دي شي. پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله مشالې ډوته د وور د غټانو د ویلې کې دوه د اثراتو په خلوای
گلیچر زمونږ د پاره یو سټوریج ټانک کار کوي. دا وور چې په جمی کې وشي نو دا سٹور شي دغه د کې وور پرتوي او دا په مزه مزه ویل کیږي او زمونږ د سیندونو او واټر ټیبل او د دې ریچارج کیږي. نو د ملک ته ترقه لپاره د انسانانو زناورو بونو بوټو لپاره فصلونو لپاره اوبه چونکه ډیر ضروری دي او دا اوبه الله پاک یا قدرتی تور باندې دا سکړي چې په مزا مزایر افریق دي او غبیا راځي. نو گلیشیر میلټینګ دا روان دي شروع دي. د یونایټیډ نیشن یو رپورټ دی چې آی کی وایي چې د 2 سال وخت پورې گلیشیر چیز داسې دی پاکستان کې چې هغه په ویل کېدو باندې شروع شوه دا
هم په خور پونتون کې د جیولوجي څنګه استاد ډاکټر محمد علي وای چې د غرونو او پدې کې موجود ګلیشیرز خوندي نه ساتلو لوجه ځنګلونه پدې کې موجود جناور او د کر کروندې زمکو ته هم ډیر جان رسیږي
سیلاب بلند راشي او بل د فیوچر د پرتا ته وب اوم کمیږي نو د دې نه چې دینو ډیزرټیفیکیشن هم کیږي د دې نه علاوه چې کم بایو ډایورسټي د لکه داسې خصوصي جناور دي چې هغه جون ته خطر ده هغه ختميږي مختلف قسمه سپیشیز دي د کونو بوټو هغه اوم ختميږي نو اوورال سوسایټي باندې په ملک باندې په علاقې باندې د دې ډېر زیات غلط اثرات کیدي شي
دا چې دغه بدو اغیزو مخنیوي لپاره اړوند ادارې سګامونه پورته کوي نو د خیبر پښتونخوا د خوري او د اوبو د ساتنې محکمې چارواکي وای تسبی په ټاکلې شوی شپږ غرزو علاقو کې د ګلیچرز ویل کېدو او د هغې لوجه کېدونکي زیان د مخنیوي او د ځمکې خوېدو او دغه ډول د اوبو د خوندي کولو لپاره پروژې دوام لري د خیبر پښتونخوا د خوري او اوبو ساتنې ادارې یا واټر اینڈ سایل کنزرویشن محکمې چارواکي عبد سرور په دې باب له مشال لیډو ته وای
موږ په خیبر پښتونخوا کې یو سو داسې وادیانې دي چې هغه کې منګا ګلیشر دا وبچ راځي او د لاندې سیلاب جوړای د سیلاب نه بچ کېدو لپاره الته مندونه وو چې زمکه او ور سره آبادی چې کوم دا هغه ته تحفظ ملاو شي ډېر زیاتې داسې منسوبې چریږي چې هغه کې منګ د غرونو د ایکوسیستم چې کوم دا ریسټور کوو الته واپس ژوند راوړو چې دا غرونو تخپل شینواله ملاو شي الته دا کم د غرونو آبادی د هغه خلکو ته یو سوشل لایف ملاو شي هغه ته یو بل ژوندۍ ملاو شي نو داسې منګ آی منسوبې ته منګال ته مایکرو واټر شډز جوړو دغه ټول نغټه فائدہ دا وی چې باغې کې منګه دغه ایریاس کې چې کم دا غرونه دی الته کوم شړی علاقې جوړ شي چې موږ د سادین هم وایو اغه شړی چې کم دی اغه منګه بدلو زریز مکو ته باغې کې منګه ونه نه لو
د ماحولیت تر په هانو تر مخه د پاکستان 50% برخه په غرونو 60% په میدانی علاقو او 10% په زهرګانو مشمل ده نو ځکه دوی وای چې حکومت سری اولس له هم پکار دی چې د غرونو او پدې موجود ځنګلونو پام وساتي دغه خزل غورځولو او دونو د وهلونه ډډ وکړي کم چې په موسمي بدلون کې یا مثبت کردار لوبول شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیم بجو په تکراری توګه اوریدای شي
په کوټه کې هنرمندانو د بلوچستان د کلتوري ادارې پر ضد مظاهره کړې ده هنرمندان وایي دا اداره نه دوی پروګرامونو ته ورغواړي او نه هم ورسره مالی مرسته کوي هنرمندان تور پورې کوي چې د بلوچستان کلتوري ادارې هغه پیسې نه دي ورکړي چې د هنرونو د پرمختګ لپاره بیل شوي دي یا دغه ادارې ته حکومت ورکړي دي خو د بلوچستان کلتور اداره بیا دا تورونه ردوي سمت شبنم په دې اړه رپورټ راکوي چې د مظاهرینو په غږ پیلېږي
د جنوري پر 13 د کوټ پرس کلب مخته هنرمندانو د بلوچستان د کلتور ادارې پر ضد احتجاج وکړ دوی د موسیقي اله ترخصتي او د احتجاج په توګه ژغول هنرمندانو د کلتور ادارې څخه وغوښتل چې دوی ته د خپل اکونه ورکړي په دې اړه د کوټو سیدونکو هارمونیم ژغونکو هنرمند محمد نعیم د احتجاج مهال مشال لیډو ته وویل
زما په خاندان کې شش استادان تیر شوي نو دا ټیم موجوده زموږ شش هنرمندان دي لکه شفیع سار او دغه سي نور هنرمندان دي د خاندان نو موږ هم شاد د ملک د قوم د پښتو د لپاره خدمت کړی کلچر ډپارټمنټ سمج دا غواړو یو خو زموږ دلته کلچر ډپارټمنټ کې یو څو کسان دي دغه سي نور یو څو کسان دي چې د پښتو دا وکی خدای سي لوکل خلکو ته موقع نه ورکي یعنی بغیر شناخت کارت خلک کلچر ډپارټمنټ ته ډیر روان دي هغه شناخت کارت نه لري او دلته حکم نه لري د مقامی خلکو دي لوکل خلکو دي شناخت کارت لري او یو څو کسان په کمیټي کې نه سوچ د خپل نس لپاره د خپل مفاد لپاره مشک شنول په کمیټي کې دی ډیر زرو په یو اخسل او ټول پښتو فنکار برادری یې راکړه
هنرمندان وایي چې د بلوچستان د کلتوري ادارې له لخوا چې کوم پروګرامونه کیږي او هغه ته دوی نور بلل کیږي. د احتجاج محل رباب ژغون کې ونرمن محمد عظیم مشالډو ته صدا سوای
څلويشت کال صدا دغه کو صاحب مزد دې علاقه ته بلوچستان د ټي وي د رډو سټیشن خدمت کړی دي د څلويشت کال پوهه نو اوس موږ پند راغلی دي صاحب د سازنده وغراغلی دي نور ګرد ته ملایوي چې مشت نه ملایوي ولې نه ملایوي صاحب پښتون قوم ته نه ملایوي ولې نه ملایوي مش خپل اک واړو خپل اک واړو ولای راوتلی د مزایرم په دغه جوړ
د بلوچستان د کلتوري ادارې مرسیال مشر خدایریم د جنوري پر 13 مشالی ډوتول چې دوی ډیری بیوزلو ونرمندانو ته د میاشتې پر سر 1500 روپۍ ورکوي او ډیری ونرمندانو ته په کلتوري پروګرامونو کې ځای ورکړي.
وو آرټیست جن کی عمره 45 سال سے زیادہ ہو
ها ونرمندان چې دا غوی عمرونه تر 45 کلونو لوړ وي او هغوی اوس پروګرامونه نسی کولای. دا غوی لپاره کمیټي پریکړه کړې ده چې د میاشتې پر سر به 1500 روپۍ ورکوي. د دا ډول هنرمندانو شمیر یو سل اولس دی. د دې ترڅنګ د هنرمندانو لپاره پروګرامونه کیږي په کوټه کې، دننه هم او له کوټې بهر په اسلام آباد، لاهور او کراچی کې. د پروګرامونو لپاره موږ د بلوچستان هنرمندان بیایو چې هلته دوی د خپل فن مظاهره کوي.
بلوچستان کې آرټسټ لے جاتے ہیں وہاں باقاعدہ پرفارم کرتے ہیں.
هنرمندان وایي کې غوښتنې ونه منل سي نو دوی به په روان وختونو کې نور احتجاجونه هم وکړي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډولوی، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
مشال لیډو ته غوږ اېرودونکو، په خیبر پختونخوا کې کروندګر وایي سږ کال د ګوړې نرخ د تیرو کلونو په پرتله ښه دی. ځینو کروندګرو مشال لیډو ته ویلي چې د بیې ښه کېدو علت د ګنی کم پیداوار و. بلخوا ولس وایي چې په ګوړه کې د چینای د ملاوټ له وجې د دې استعمال او خرڅ کم شوی دی. د موضوع تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
د کروندګرو تر مخه سږ کال خیبر پښتونخوا کې د ګوړ نرخ غوره شوی دی او وجه د ګوړې کم پیداوار دی. خو بیا ګوړه اخیستونکي وایي چې اوس ګوړه کې ځینې زمینداران د چینو ګډه کوي کم چې ارزانه وي، خو خلک یې نه خوښوي. د چرسدې په یو منډی کې ګوړه اخیستونکي عبیدجان په دې باب له مشال لیډو ته وایي
ګوړه ډېرې د ملاوټ نه پاکې هم راځي او ملاوټ والا هم راځي. ملاوټ والا ګوړې خو عام بازار لکه 25,000-26,000 روپۍ چلیږي او کمې چې ملاوټ نه پاکې دي خوګوړه 27,000-27,500 روپۍ باندې خرڅېږي. نن سبا بازارونه ډېر زیات ټیټ روان دي ګوړې او بل دیخوا منډو ته مالونه هم ډېر زیات کم راځي، نه دی د وجې ریټونه ډېر زیات تیز روان دي.
بلخوا زمینداران وایي چې خرچې سیوا دي او خاوره سره تخمونه د مزدورانو دیاړي او ډیزلو سیوا نرخ له وجې دوی ته ګټه ډېره کمه پاتې کیږي. د چرسدې د پله ډېری نقیب خان وایي چې له 150 کالو راسې زمینداری کوي خو وخت تر وخته وته زمینداری ګرانېږي.
خرچې په مونږ باندې ډېر زیات سیوا کیږي، سره اور یو سیز مونږ ته ډېر زیات ګران دي او مونږ چې کله فصل مسل وکړو زمونږ کمزوري او د مجبورۍ په وجه باندې فصل څه کمزوري راشي څه په ګراني وي. کله چې مثال دغه اخیری وختونه راشي نو په هغه کې هغه مونږ ته دونه آمدن نه راغه کې چې زمونږ هغه خرچې برداشت کړي. قیمتي زمږی دي زمونږ په دومره خرچه کیږي چې هغه پیسې مونږ له هغه په خرچو باندې واپس نه وسولي.
د زمیندارانو د سازمان ماډل فارم سرویسز د چرسدې ضلع مشر عبدالعلي خان وایي چې د تاوانونو او ګرانې له وجې ځینې زمیندار د چینو ګډه کوي، ځکه د چینو د ګډې ګوړه په وزن پوره خو د کمې خرچې له وجې ارزانه وي. او وایي د چینو ګډې له وجې د ګوړې په مارکیټ ډېر منفي اغېز غورځېدلی دی او خرڅ یې کم شوی دی.
چې د چا خپل ګنې وي هغه بالکل د چینو استعمال نه کوي، پیش وي فیورټ ګوړه وباسي. دا هغه خلک کوي چې هغوی د بیې ګنې راوړي خو په ګران نرخ باندې راوړي او بیا ګوري نو د چینو ریټ لږ کم دی او د ګوړې ریټ لږ ښه دی. نو دغه هغوی هغه سره لږ شانتې د ګنو اوبه کوي او نورې چې کم دي نو چینی یوه بوری دوه بوری ورچی او د هغې نه ګوړه جوړی او خرڅوي. او لان کې دغه شی نه دی په کار، ځکه چې ګوړې هغه دغه او شرم هغه خلک چې چا به شوګر او دغه بونو هغه به د ګوړې چیس کله او ما او قتل د چینو ډیر مزیدار ګوړه تیار د مټایانو په شانته هغه په 2524 اوس به پاریانم د چینو ګوړه لیر ناخلی او مارکیټ کې ډیر خرڅیږي نه
د زمیدارانو تر مخه روان کال د ډیر ټړې ګوړې یا 60 نرخ 22000 نه تر 10000 روپو دی کوم چې تیر کال د 14000 روپو پورې و ولې چینو د ګړې ګوړې نرخ سخ کال د 10 ډړې د 2000 نه واخله تر 30000 روپو دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لیډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي پر دې سربیرا 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ